Tafi Ulaston'a zay başımast.
سلامونه د سهارات بجیدی ز سفیو لاستان اگزایم د ازادي رولو د پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو
د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور وای د خپل صوبي پولیسو او پوزیانو ته امر کړی چې افغان پوزیان په زور ونه باسي ګنداپور د خبره پرون په کانفرنس کې کړی ده د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر خغلی ګنداپور داسې وخت د افغان کډوالو له جبري استلو سره کلک مخالفت خوله چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 وروسته د افغان تابعیت لرونکو کډوالو استل پیل کړی راپورونه لمه لکتر لگا اتلا که افغان کډوال د تابعیت کارتون لري چې د پاکستان د حکومت لخوا ورته دی وتل امر شوی دا کډوال ته ویل شي چې د مارچ 13 مل راول پنده او اسلام آباد او وزی کنه په زور به وستل شي اخو پاکستانی انګلیسي ژبه دان رسپانې د جمعې پر اساس د کراچۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړي چې د شپاره 0130 افغانانو د استلو بهیر پیل شو راپورونه لمه خې د افغانان دي چې د ای سی سی یا افغان سټیزن کارتون لري او تر اوسه پورې پولیسو څه باندې 1.5 کسان نیولی دي د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د مارچ په شپږمه په یو بیان کې ویلي چې ټول غیر قانوني بهرنیان او د ای سی سی کارتونو درلودونکي کسان د مارچ تر 1 له پاکستان په خپل خوخه ووزي د طالبانو لخوا د دوو زندان شو برتانوي ادباو زوی جاناتن رینلز د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي د مور او پلار په خوشی کولو کې ورسره مرسته وکړي رینلز ازادي راډیو ته په یو لیګلی پیغام کې ویلي دی چې له ولسمشر ترامپ غواړي چې د هغه د مور او پلار په خوشی کولو کې مرسته وکړي باربی او پیټر رینلز یو برتانوي جوړه ده چې له 300 کلو راهیسې په افغانستان کې اوسېدلو فعالیتونه کول خو تیر فبروري د طالبانو لخوا ونیول شول د لوانګو امیل په نوم سرلنۍ مشاعره وشوه دا مشاعره پرون ماښام د جرمني په کولن ښار کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا جوړه شوې وه مشاعره کې له جرمني فرانسې بلجیم سویډن ډنمارک او نورو اروپایي هیوادونو لسګونو شاعرانو ګډون کړی و چې په پښتو او دري ژبو یې خپل شعرونه ولوستل او د اروپایو شمیر جګپوړو ډیپلوماټانو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا په مشرۍ د سولې له وړاندې سره مخالفت کوي دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې چې له څو اونیو خبرو اترو وروسته واشنگتن ته هم د کرملین د نیت په اړه اندېښنې پیدا شوې دي د جمعې په ورځ د اپریل په 4 په بروسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په 2 ورځ یو شمیر لوړپوړو اروپایي ډیپلوماټانو په متحدینو غږ وکړ چې پر موسکو فشار زیات کړي چې دې تړون ته غاړه کېږدي موسکو تیره میاشت د امریکا د بشپړ دیرش ورځني اور بند پلان رات کړ کته ام اوکراین او روسیې د یو بل د انرژي پر زیر بناو د بریدونو د نکولو پر سر موافقه کړې و خو لا هم د واړه لوري یو بل تورنوي چې لدې تړونه سرغړونی کوي خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام تور شي د خبرونو التام لوستلای شي په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور وایي د خپلې صوبي پولیسو او پوځیانو ته امر کوي چې افغان پوځیان په زور ونه باسي
افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے ایز ا پرووینس کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے یہ کلیئر میسج ہے
دی پاکستان حکومت د مارچ لیو درشمی ورست د افغان کډوالو په تیر هغه چې ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري د غوی د استلو لړې پیل کړی ده په دې اړه تاسو ریپورت لرو چې د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د خزو د حقوقو په اړه د نړیوالې ټولنې د بی غوري او د عمل نشټوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکوي
is for the Taliban to be held accountable for the actions that they're taking that are violations of Afghanistan's international obligations under international law.
He darbar wa de bashari haqqono de sar sazman yo mashrachi wa le Taliban bayat mas'ul wa garzawal shi de hagui د سرغړونو په خاطر باندې نور مسایل هم لرو له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په باب تاسو ته یو مفصل ریپورت هم د پروګرام په دویمه برخه کې خبرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور وایي د خپل صوبې پولیسو او پوزیانو ته امر کوي چې افغان پوزیان په زور ونه باسي ګنداپور د خبره پرون په کانفرنس کې کړی ده
افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے ایز ا پرووینس کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے یہ کلیئر میسج ہے کسی کو بھی
گنڈا پوروائی افغان کڈوال بہ ہیت سیاو پزور نہیں استل کی گی دا واضح پیغام دے صوبے پولیس او صوبے فوجیان ہیت سوک پزور ونه باسی زکہ دغه شرایط کی چی حالت غوی ته بندوبست نوی حکومت خپل نکړی شی حالت د غوی د وسیدو او د ژوند لپاره ترتیب نوی نو دی طریقه باندې د خلکو استل نظمک پالیسی دا نظمک روایت دی او نه داسې کارت اجازه ورکوم د پاکستان د خبر پختونخوا اعلی وزیر ښاغلی ګنډاپور داسې وخت د افغان کډوالو له جبري استلو سره کلک مخالفت ښوولی چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 وروسته د افغان تابعیت لرونکو کډوالو استل پیل کړي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغان کډوال د تابعیت کارتونه لري. دغو کډوالو ته ویل شوي وو چې د مارچ تر 1 له راولپنډۍ او اسلام آباد ووځي که نه په زور به وایستل شي. په تیرو 2 ورځو کې سلګونه د افغانان نیول شوي او له ډلې ګڼ افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د پاکستان حکومت د دغو کډوالو لپاره په راولپنډۍ او دخوا د خیبر په لنډی کوتل کې کمپونه جوړ کړي څو یې د ټیپورت څخه مخکې هلته وساتي. معلومه نه ده چې څومره د پاکستان پوځیان او پولیس د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر او امیر پر ځای کوي، ځکه د راپورونو له مخې 13 ورځ د خیبر پختونخوا په سرښار پېښور کې پولیس کور په کور په افغان کډوالو پسې ګرځېدل او ځینو ته خبرداری ورکړل شو چې ژر ووځي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د کډوالو د موضوع سربېره پخوا هم په افغانستان کې له طالبانو سره د مذاکرو او ځینو نورو مسایلو په اړه څرګندونې کړې وې چې بیا د پاکستان مرکزي حکومت رد کړي. ګنډاپور د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مخکښ غړی دی چې په صوبایي ټاکنو کې د خیبر پختونخوا ایالت ګټلی دی. مرکزي حکومت د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په لاس کې دی چې تر ډیره د تحریک انصاف له ګوند سره جوړ نه دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه د نړیوالې ټولنې د بی غوري او د عمل د نشټوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکوي. د دې سازمان د ښځو څنګه مرستيالې هی دربار ازادي وروړي ته ویل د نړیوالې ټولنې بی غوري نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د ښځو حقوقو ته یو واقعي ګواښ دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې ښځې او نجونې او د هغوی د حقونو فعالانې هم دې موضوع ته د نړیوالې ټولنې پر نه پاملرنې نیوکه کوي او په دې برخه کې د کوټولو او جدي ګامونو غوښتنه کوي. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو بحران په اړه چې نن ورځ په نړۍ کې تر ټولو جدي بحران دی، نړیوال غبرګون په بشپړه توګه کافي نه دی. د دې سازمان د ښځو څنګه مرستيالې هی دربار ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د نړیوالې ټولنې د بې غوري او د عمل نشټوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکړ. هغې زیاته کړه
There's been lack of coordination, lack of action.
لا بد مرغه د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالې ټولنې لخوا د همغږي نشټوالی، د عمل نشټوالی، د نومړیتوب نشټوالی او د مشرتابه کمښت شتون لري. دا واقعا یو جدي ستونزه ده، نه یوازې دا چې دا اجازه ورکوي چې د طالبانو لخوا افغانو میرمنو نجونو ته زیان رسول دوام ومومي او ورځ تر بلې ژور شي، بلکې دا به په نړیواله کچه د ښځو حقونو ته خطر رامنځته کړي.
میرمن بار ټینګار وکړ چې باید طالبان حساب ورکوونکي وګرځول شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید پیژندلو په اړه د ښځو د حقونو د فعالینو غوښتنو ته جدي پاملرنه وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی د حقونو لپاره کوټلي او جدي اقدامات ترسره کړي. له زده کړو بې برخې یوې نجلۍ بهر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
نړیواله ټولنه چې تل د بشري حقونو او بشري ازادي خبرې کوي، زموږ افغان نجونو د اوسني وضعیت په اړه په بشپړه توګه چوپه خوله پاتې ده. د نړیوالې ټولنې لخوا د بې پروايي، چوپتیا او د عمل نشوالی زموږ لپاره ډېرې جدي پایلې لري او موږ په بشپړه توګه خپله هیله له لاسه ورکړې ده. د یو افغان نجلۍ په توګه زه له نړیوالې ټولنې څخه غواړم چې موږ له پامه ونه غورځوي، خپله چوپتیا ماته کړي او د افغان نجونو او ښځو لپاره عملي او جدي اقدامات ترسره کړي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکې ګلرخ آرمل وایي:
افغان میرمنې په دغه 4 کالو کې یوازینۍ غوښتنه چې لري هغه له لاسه ورکړلي حق او حقوق بېرته ترلاسه کړي. دا نه تنها زما غوښتنه، د ټول افغان نجونې او ښځې غوښتنه ده چې نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو په اړه یو فیصلې ته ورسیږي او یو پریکړه وکړي. سره
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته غوښتنې لري. یوې له دوی څخه ګل چهره یفتلی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل:
من شخصا به عنوان یک
د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه ماتل نړیوالې ټولنې غوښتیا غواړم چې د دې ټولو تاوتریخوالي په وړاندې چوپ پاتې نه شي. خپلې سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې د ښځو د حقونو په مراعات کولو مشروطې کړي، د افغان ښځو غږونه واوري او د ښځو د نه ستړي کوونکو مدني مبارزو تر څنګ ودرېږي.
زنای افغانستان باشن.
د طالبان حکومت د 2021 کال په اگست کې لپاره وکمنی دوه حصې د خصو جنو پر زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو او آزاد تګ راتګ ګڼ محدودیتونه او بندیزونه لګولې دي. که څه هم دا محدودیتونه د افغانانو نړیوالې ټولنې لپاره خبرګون سره مخ شوي، خو د طالبان حکومت تر اوسه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې. خو بیلابیلو طالب چارواکو بیا تل دا کړې چې د افغان ښځو او ټول افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې نړیوالو او افغان میرمنو ته د منلو نه ده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو لخوا د دوو زندانی شویو بریتانوي اتباو زوی جاناتن رینلز د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي د مور او پلار په خوشی کولو کې ورسره مرسته وکړي. په هغه ویډیو کې چې رینلز ازادي راډیو ته لیږلی، هغه د خپلې لور سره د سپینې ماڼۍ مخې ته ولاړ لیدل کیږي او له ولسمشر ترامپ څخه د مرستې غوښتنه کوي. موږ ته په وار وار ویل شوي چې دوی بې ګناه دي، هیڅ جرم یې نه دی کړی او ډیر ژر به خوشی شي، خو دوی لا هم په زندان کې دي. د بریتانیا حکومت موږ ته ویلي چې زما د مور او پلار د خوشی کولو لپاره به خپل ټول توان سره هر څه وکړي، خو د یو بریتانوي یا امریکایي تبه په توګه زه دلته ولاړ یم او له تاسو غواړم چې له زندان او له هغه هیواده زما د مور او پلار د ایستلو په برخه کې مرسته وکړم. باربی او پیټر رینلز چې ویل کیږي تر 30 کلونه عمرونه زیات دي، یو بریتانوي جوړه ده چې له 30 کلو راهیسې په افغانستان کې اوسېدل، خو د فبروري په لومړۍ د طالبانو لخوا ونیول شول. دوی د زده کړې او د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کاوه. ازادي راډیو ته غواګیست. اوس به هم ورشو د افغان کډوالو په رابطه باندې یو مفصل رپورټ دا چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو استل پیل شوې دي. په پیښور او شاوخوا سیمو کې میشت افغان کډوالو د اپریل په 4مه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي تر اوسه پولیس د دوی سیمو ته نه دي ورغلي. البته د اپریل 10مې پورې ورته ویل شوي چې په خپله خوښه دي له دې ملک ووځي او که کوم کسان پکې ونه وتل نو بیا به دوی پر ضد پولیسو کاروایی وشي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال فرات شینواري په پیښور ناصر باغ کې یو شمېر افغان کډوالو سره خبرې کړې او په دې اوسني صورتحال د دوی نظرونه راغونډ کړي. نو راځي چې په دې راپور کې په ګډه سره واورو.
افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته چې کومه د مارچ 1 نیټه ورکړل شوې وه هغه مهلت پای ته رسیدلی. په داسې حال کې چې د اپریل 1 نیټې نه تر 4مې نیټې پورې څخواوشه 10 پورې کورنۍ په تورخم دروازه باندې افغانستان ته اوړېدلې دي. دلته په پېښور، خیبر او خواوشا سیمو کې ځنې افغان کډوالو سره خبرې کړو چې دوی د خپل تک په حق لباندې څه احساسات لري. دا مهال موږ د پېښور په ناصر باغ روډ باندې موجود یو، چرته چې په ګڼ شمیر کې افغان کډوال آباد دي. دلته دوی کار ژوند لري، کاروبارونه لري، د دوی بچی چې دا په سکولونو کې داخل دي. نو راځئ چې دوی احساسات معلوم کړو. نمرا تا وخلا
فضل رحمان
څه کار کړی؟
منګه د لرګو کار کو.
تاسو سره کوم کارډونه دي؟
منګه سره دا زړ کارډونه دي، ای سی سی.
نو څه احساسوي چې حکومت دغه د ای سی سی کارډونو ول افغانستان ته لګي؟ څه ویل غواړي؟
یار چې منګه خو چې دغه مثلا یو کال خټیم ورکی چې دغه خپل سامان او د چا قرضونه دا حساب کولا ټول خوګو.
څومره کاروبار هم دی؟
کاروبار بس زمنګ چې تقریبا 45 لک روپو کاروبار دی. زما 2 سلوېخ کاله وشو چې په دې ځکه پر ټول بچی بې وو زامن مې دي دا وو واړه په همدې ځکه پیدا شوي، سلور مې لورګانې دي هغه په همدې ځکه پیدا شوی دی. بس مو حکومت موږ دغه خواهش کوو چې موږ د ټیم ورکي.
اسرار نوم دی پاکستان کې ډیرو خوشو واړه لوي شو د پلار د نیکه د وخت نو سیګو او د خلکو ته کاروبارونه دي روزګارونه دي یو ورځ نه ده او باید چې ټیم ورکی او دا په یو ورځ نه وسل کیږي هر سړی څوک چا سره کاروبار کولای شي نو یو شی کولای شي دومره بوجونه دي په خلکو باندې کسان د اول زمونږ یو خپل تر نه سالونه مو بل پر شرغه دی پرو دی هم دغه کې اچاره پروته دی کله بزو دا کرایګان خېډی لري ولا کس لکس روپې ملګ دی چې گاڑی والا تکرای ورکو اول ته دغه خپل ځان خېمه
اسف
اسف تاسو څه ویل غواړی
بس مونږ وای چې مونږ کال نیم دلته ټیم راګی چې مونږ ټول روزګار دلته دی زمونږ وسره کال کې مونږ راغلیو او بچی مسا سکولونه کې دی بس جلال شو خپل د بیلنس سکولونه دومره غشته بزرو کورونه ملته نشته جیدات نشته چې چرته بلاړو
نو دنن پرون مونږ قتل صفاو شاشل پورې کډی لاړې په تورخم باندې واوخته او حکومت ویلی چې د اپریل لسمه نیټه نه پاس پی بیا نیسو چې څوک نزی
بس الله دې رحم کینو بس الله ګل ډیر شو بیا بزونو بیا سکولو کال ټیم مونږ ترګه چې کار پر خپل روزګار موزګار له سړی برابر کی د لارګو ګودام هم دی ورو دلته بس خلکو باندې پیسې خلکو په مونږ دی نو دا خو راټولول په کار دی ګل او په تو ایمرجنسی کې په یو ورځ کې هفته کې دوه هفته کې چرته کیږي نن سبا چې چاته مال ورنه کې پیسې نه درګي بس پیسې په پاتې مونږ به بزونو
ماشومان او زنانو باندې څومره اثر شوی
ټول باندې اثر ده قسم ده چې نه د شپې خوب کې نه د ورځې بس ټول ټیشن ده چې ښه چیرته بڑو چیرته بناړو نه زال د جیدات شته نه زبکه شته نه کور زمونږ شته به چیرته بزو و به هم نور خدای شته خدای مې ربانه ده د رحم کینو بس چې لاړو به مجبور شي به بزونو بسو
که خپل نمره ته وخلی
نوم چې ده باچا ده دلته چمیار
خدار ته وای چې دا ای سی سی کارډونو والا وباسي څه احساسات تاسو
ولا ډیر خپه یو ډیر پریشان یو یو خمل ګډ وړ دی بل مزدوریان نشته بل ډیر مالات خراب دي چې موږ سره لګ خوشي خدا سخ مشکل سره مونږه سری
دلته دا وخت مونږ نو چې تاسو ته دا سپلې پرتی دی برښونه دی پالشته دا سمدان پروته دا کېړې او سپلې ګنده
وا وا وا
نو گزارم شي 200 روپے ورځ ګټه
د ورځې د دې پته د سینې لګي کله 1500 شپک 100 دغه کار کو پوي شي پدې کې مونږ کورم ساتو د کور کرایم ورکو هر څه کو پوي شي ولیکن نه دی هغه خپل حیا عزت ساتو کنه په کار د پاکستان حکومت تم په کار د چې مونږ افغانانو سره گزاره وکي زمونږ ډیر حالات خراب دي
برم څه درک نه لګي
برم بالکل نم په اسمان درک شته نه پزمکه قانون شي کنه نو بیا به مونږه اتمی زمو کو سوال کو چې مونږ پرې
کډم څومره نفر دی
اے بس مطلب لز دولس کسان دی او کناډ مشکل ډیر دی
لګاندا زن څومره کوي بلګي جلال آباد کابل پورې جګاډ سپیشل
چې ګاډ سپیشل ونی سنن سبا وطن یو لک روپۍ
نو تاسو سره یو لک شته
خو کې ډیر زور درکم نشته
نو بیا به څنګه زه تاسو
بس ګور بس الله دې خیر وکي نو چې مرسته مونږ سره وکي هم دا مرسته چې مونږه پری دی گزاره مونږ سره وکي دا خبره
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کنم را تا وخلای
نوم عبدالجبار
عبدالجبار تا سورته وای چې دا کوم حالات اوس جوړ شو
مون پاکستان نه ډیر خوشاله به درکه زغ زانی داس خوشاله
سمره وخت تل تیر کا
15 سال وخت کالم دلته تیر
خپل عمرم سمره
خپل اوی اتیا بینو موالی کے پروتم التم ریڑے کار کو بیا لالو خوشاب تلالو التم ریڑے کار کو یو وقت کے میوالی کیم کے وہ آغاز آئے نا بس کیم خراب شو بیا پنجاب تلالو پنجاب نہ بیا امدس لالو بٹی ہوتا بٹی ہو کے مخت آ چول بس او ساغ دے یو دو بچی دی زما غلط ریڑے کار کے التم بس دا پروٹ سائی کلب بس ٹیم پاس کو نو بس او سو خپل ته پکې کوم چې مونږ تاسو مونږ خود ته په انسان باندې ډېر قانې زه خو خپل ډېر زکه چې سلویر پینځه سلویر کال مونږ دلته ډېر کړ دلته مونږ خو دلته وګټو دلته پیدا شو دلته زما بچی دلته پیدا شو ځوانان شو دي زما بچی بالکل افغانستان لار نه پیژنې چې افغانستان سرقم افغانستان دی او څنګه دی
مشال ریډیو اوریدونکو د پیښور په ناصر باغ روډ باندې موجود یو چرته چې ډیر په ګڼ شمیر کې افغان کډوال آباد دي دلته یو بل تن سره خبرې کړو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
کنوم را ته وخت لای
حسن خان
حسن خان څومره وخت نه دلته پراته
سالوی خپل سیوا شو چرغلی دلته اول په کچاګړې کو کچاګړې نه به دی خو ته پوری وته دی غاړه یو ډیر زیات افغانان دلته پراته دي بس افغانان دل ډیر زیات پر دي منګ حکومت نه دایله لرو چې منګ سره نرمي وکي او منګ سره سانتیا وکي.
پاکستان حکومت چې ایس ای سی یا افغان سټیزن کارت لرونکو افغان کډوالو لکومه اخیری نیټه ورکړې و د مارچ او درشمه نیټه اخو تیر شوه، نو دلته خو تاسو ته څوک نه راغلی تر اوسه پورې؟ موږ ته څوک نه دی راغلی او نه موږ ته تر اوسه پورې څوک وینا کړې ده. موږ هم دغه غواړو چې موږ سره همداسې نرمي وشو او اسانتیا موږ باندې راولي. ولا خفګان خو خامخا د چا کور شته او د چا نشته، ورګو دغه مشکلات شته، چا سره چې شی نقد شته او چا سره نشته، خامخا چلته ځي نو خټ کیږي او پټ کیږي. برګل یار کرا خو چې دغه موږ خلک وای چې د لک نه بره کرا یعنی دی ورګل بس او موږ سره خپل یو روپۍ هم نشته نن سبا. بس انحصار دا غواړو چې موږ سره اسانتیا وکړي او بس وخت موږ ته راکړي، بس وخت هم پاس شي دلته. ولا تکلیف خو خامخا د موږ ټول یوولس کسانو په کور کې.
که تاسو راته نوم واخلئ.
ولی خان زما نوم دی یار.
تاسو څه احساسات دي؟ څومره وخت نه دلته؟
زه خو دې مرکنډیر چنګي ورته وای تقریبا د دېش کاله هوښ شو دلته مخکې ناصر باغ کې او بیا دلته کډم راوړل. اوس پراتی دي خو اوس نشته دی حال په حال.
اپریل لسمه نیټه یې ورکړه چې دینه پس پی بیا اسلام آباد باندې دلته هم خلک نسی که لګیم بیا څومره پریشانی او مشکل دی؟
ډېر پریشانی دی. مونږ خو زړه نه کېږي چې لاړ شو. ولې چې دلته زما د زوی واده وویل چې هلته مه کوم، دلته وکړه چې زما مرګړي ټول دلته دي، دوستان دلته دي، زه هلته نه ځم که وادي دلته راته وکړو بیا به خیر لاړ شو. خیر دی بیا به لاړ شو ویل په قراره واده م وکړو د اختر نه مه د روژې نه مخکې م وکړو. ورله
ښځې دیزې ده او زوی سره هم کارډ کوم ځي ایس سی کارډ ده.
ایس سی کارډ دی ور سره.
نو بیا به څنګه چل شي چې هغه ځي او زنانه به دلته مور کره پاتې کېږي؟
ها مدا قصه خو جوړه چې سوکو دې لارې ته زمونږ هم دغه ده چې دې لارې سره سوکو. خو دا پښتانه خو دا پښتانی چې به موږ ځان سره یو سو په دې چې دا ښځه خو بده خبر ده چې دلته پرېږدو یوازې او دا به ځي، دا خو بیا ونه شو که نه. خامخا پریشانه دي هر وخت هم دا خبرې هر وخت هر وخت. بس کور کې همدغه خبره ده چې څنګه وکړم او چې زه څنګه وکړم. دغه لانجه شروع ده بس روزانه. ښه خبره ده چې وخت غوځي چې موږ څه ناسب بس انتظام وکړو یا دیو په خلاکو څه وشي. نو ښه خبره ده چې وخت غوځي. ډېر ښه خبره ده.
مننه مهرباني. که نوم راته واخلې.
جاوید.
جاوید څومره وخت هم دلته اوسو؟
زموږ خو بس واړه راغټ شو دلته، نو پیدایش هم دلته شوی دی.
څه احساسوئ دغه اوازې دي چې بیا افغانانو باسي او ځینې کډې وم لګلې ایس ای سی کارډونو والا؟
یاره مونږ وایو چې ونه لګي ښه ده یاره. دلته کار روزګار هم روان دی او بس واړه غټ شو. هلته مونږ بیخي کتلی نه دی چې څنګه دی او څنګه نه دی.
دا چې زه ګورم دلته کې ځینې افغان کډوالو پاخه کورونه جوړ کړي، ځینو کچه کورونه دي او بیا چې کوم پاکستانی وګړي تاسو سره پراته دي، دا څنګه محلم ده دلته؟
بس ماشاء الله مخله خو ښه ده، ځکه دوی خپله وایي چې مه ځئ، نو حکومت طرفه وایي چې تاسو وځئ. دلته هر چا خپله کورونه مغستی دي که نه، ډېرو پکې خپل کورونه دي او پاخه یې جوړې کړي او ډېرو پکې کچه دي کرایه باندې اوسي. خو لکه داسې نه وي چې ځئ او مه ځئ، خپلو یا پېښوري چې کوم دي وي چې همدلته اوسېږئ.
که تاسو لیږي نو دلته ملګري دوستان دا خپل خپلوان به پاتې کېږي؟ رشتې هم شوي سره؟
بس رشتې شوي دي او لږ لږ شوي دي. ډېر وخت په یاره ځکه چې مونږ واړه راغټ شو. هلته مونږ بیخي لیدلی نه دی، ګرځېدلی هم نه یو، څکې چې بیخي په سترګو هم نه لیدلی. ډېرو ده یاره غونډ اوس خپه دي نه لا میاشت کې هلته پنجاب کې شته خو دلته ده راغلي هم نه دي که نه، خو پریشانی اوس نه ورته ده راځي. اوس خپه دي غونډ یاره چې وباسي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
که نوم راته واخلې؟
عبیدالله.
عبیدالله څنګه محله ده دغه؟ څومره وخت نه دلته یې؟
ولا بس دلته داسې حساب دی چې موږ دلته ټول بچپن نه همدلته واړه غټ شو ټول که نه. بس دا حساب نه شته موږ چې دا پاکستانی دی یا د افغانۍ دی. بس همدا واړه غټ شو زه ټول لوبې کوو. ولا دلته نه خلصو کالو جندس خاصې. بس موږ ته پته ولې چې موږ افغانان یو دی پاکستانیان دي، دا خپل ملک دی، زموږ ملک افغانستان دی. بس موږ ویلې بس دا ټول داسې خو اسلامي ورنه یو ټول. بس موږ همدلته بس واړه غټ شو. بس همدلته لوبې موبې هم کولې. ننګرهار یو څوک پلار مې د خیبې ولسوالۍ دغه اوسېدونکي.
تا خیبې ولسوالۍ لیدلې؟
نه.
بیخی نه دی؟
بیخی نه. متن
پاکستان کې کوم کوم ځای کتلای؟
پاکستان کې بس هم دغه سیدا اسلام آباد او د مری او د غزین ته د چکر تیلی زیات.
اوس څه کار کړی؟
اوس دی بورډ کې سبزی خرڅو مزه. ولا پریشانی ډیره جوړیږي موږ اوس هم دی پریشانی وړي یو خپم یو. اوس چې هلته لاړ شو نس د خاص ځای لرو چې سر په کې پټ کو یا پیسې نه لرو چې هلته کاروبار وکړو. خامخا هلته افغانۍ دلته کلداری دي. هلدلته خو چې درې لکه ویسې هلته لږ افغانۍ جوړیږي. خو هلته داسې فی الحال زموږ داسې دغه نشته چې موږ پکې ژوند تیر کړو. خامخا بیا تنګیږو بیا به دې خوار.
د جرمنی په کولن ښار کې د لونګو امیل په نوم پسرلنی مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې په اروپا او ځینو نورو سیمو کې میشتو افغان شاعرانو، لیکوالانو، خبریالانو او فعالانو پکې ګډون کړی و او خپل شعرونه په پښتو دری ژبو باندې ولوستل. زموږ همکار او شاعر اجمل اند هم په دغې غونډه کې ګډون کړی و او خپل یو شعر لوستی چې تاسو پام ورته راړو.
دمنګ یو دوست وای لا غورزل چې شاعرانو د کاغذ پر ځای له موبایل نه شعر ویل پیل کړی دي. د شعر پنت للی دی زه ما ماګه دی موبایل نه وایم. یو نظم دی که څه هم نوې بنې کملګری مې شوې داسې ځای دی بیایم کملګری مې شوې داسې ځای دی بیایم چې ماخام به د رڼا ستوري آرام وي ژوند به ګرځنده تصویر وي د رنګونو گلابونه بدی ذهن کی روان بی کملګری مشوی داسې ځای دی بیایم سرګډ به فرښتي او انسانان وی کفاره به د مچکو پشمیر ټاکی داسې ځای چې ملایان مینان بی کملګری مشوی داسې ځای دی بیایم چې بجون لکه د سین مست چپی وی دا سزای چې سل خمار سل جامونا دی وی ورزی ټاکلې پیمانی وی کملګری مشوی دا سزای دی بیایم چې بس د کلو لسوفیان و آیاتونا د ملا فتوی بټول کلو باتلې ور ثرا وړو د عشق روایتونا کملګری مشوی دا سزای دی بیایم چې پاچا وې کول نوی په بکونو وزیران به پتو سترګو بناوی او پوهیږي به د درد په حسابونو کملګری مشوی داسې ځای دی بیایم چې د دار له پړو جوړ به ویټالونه د ټوپکو دکانو کې به زوړند وي ستارونه ویتارونه ربابونه
له خبرونو ور اخوا
ور بشو خوستا د نادر شاه کوټ لوسوالي اړوند د زین خيلو د لری پتو کلو او سیمو اوسیدونکو وای د دوی د ماشومانو ډیره برخه زده کړو تر لاسرسي نه لري. دوی لاړوند ادارو او نړیوالو بنسټو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي. زینی خیل د خوست ښار لویدیز لوري ته د غریزه سیمه ده چې خلک په تیر وخت کې الته د دوامدار جګړو او نامنۍ او لکبل د زده کړو په ګډون پډیرو برخو کې لاړین او اسانتیاو به برخو پاتې شوې دي.
د خوست ولایت په لویدیز کې د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زینی خیلو د زینی سیمو او کلیو اوسیدونکو وایي چې د دوی نږدې خوندې نشته او له همدې کبله د ماشومان ولو یو کتله له زده کړو به برخه پاتې ده. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دوی په سیمه کې نجونو او هلکانو پاره خوانځي جوړکی د یاد سیمه یو قومي مخور رفتار خان مشال رادیو تو ون
دولت پنځه بنځنیم سو کورونه دي لاس پنځلس جمعتون دي ټول خوش شو ټول د بنځنیم سو کورو کې 10 وخت د څلور زره 15000 وړ کې مشمون به وي دلته چې د لاس رسای نه لري مکتب ته ځکه چې څلور 15 کیلومتر موږ نه لره د مکتب د وړ مشمون دي دوه خړونه په مانځ کې راځي هغه ته به نشي رسد مکتب دلته نشته کې
د زنخیر یو بل سدون کې رفی اولاوي د دوی په سیمه کې دوه لوی خړونه دي چې په ځانګړي ډول باراني او سیلابي موسمونه کې ور باندې تاګ تاکستون زمانوی او هغه ماشومان چې لری خوانځي تملاوی وټړي دا ستونزې هم مخ نیسی.
ستونزې ډېرې دي دلته میګه سهیلا کوي مؤسسات دولت څخه مشکلات ډېر دي نو ټول څخه مهمه او شت ضرورت دی خوانځي ته دی دا چې دلته شاګردون هر کال برونه وي ګرمۍ موسم وي ډېر ستونزې سره مخ مخ وي. یو عام ستونزې چې دلته خورونه دی سیلابونه راوتلی وي نو شاګردان نشي کولای خوانځي ته په وخت لور شي او کله چې حالت دوی خوانځي کې برونه وشي بیرته بیا کورون تر ازي نو بیا هم ډېر مشکلات سره
د زنخیرو د سوی د لری پرتی سیمې اوسیدونکو عابد چې په یولسم ټولګي کې زده کړې کوي هغه هم وایي ځوانانو ته هم تر شنباوات خارګوټي پورې په تګ راتګ کې ستونزې وي.
چې د دې ځاینه موږ ځو د سوی کل نه تر شنباوات مکتب پورې نیم ساعت یا یو پنځه څلوېښت منټو کې موږ د دې ځای رسېږو. عام په لارو کې مشکل وي کله خوان وي هم تر ګرمۍ نه هم نشو تلل. پوښتنه مې دا ده چې دلته موږ ته نږدې ځکه کې مکتب جوړ شي چې هغه ته مونږ آسانه رسېدګي وکړو.
بلوری ته په خوست کې ځای مسولین وایي د نادر شاکوټ په ګډون یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې چې پخوا په کې د پام وړ کارونه نه دي شوي د خلکو د اړتیا سره سم یو شمیر پروژې پلان کړي دي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالی وویل
لله الحمد اکثر ولسوالۍ زیاتې مقصد سروېګونې شوي دي او یا لګیا یو. من جمله د یګې نه د خوست ولایت نادر شاکوټ ولسوالۍ دو چې دوی کم شپېته پروژې سروې وشوله او لله الحمد به مونږ یې پروژو پرانیسته کو عملی چارې به شروع کیږي.
یاد دی وی د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خیرو سیمه همدارنګ د دې ولایت سپیره صبری باغ تریزی علیشیر او قلندر هغه ولسوالۍ دي چې په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو لخوا پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي او اوسیدونکي د خونې روزنې په ګډون ډیرو برخو کې ستونزې لري.
د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور وایي د خپل صوبی پولیسو او پوځیانو ته امر کړی چې افغان پوځیان په زور ونه باسي. ګنداپور د خبره پرون په کانفرنس کې کړی ده. د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ښاغلی ګنداپور داسې وخت د افغان کډوالو له جبري استلو سره کلک مخالفت ښوولی چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 وروسته د افغان تابعیت لرونکو کډوالو استل پیل کړي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغان کډوال د تابعیت کارتونه لري چې د پاکستان د حکومت لخوا ورته د وتلو امر شوی. دا کډوالو ته ویل شوی چې د مارچ 13 له راولپنډۍ او اسلام آباد ووځي که نه په زور به وایستل شي. اخوا پاکستانی انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې د جمعې پر ورځ د کراچۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د 16138 افغانانو د ایستلو بهیر پیل شو. د راپورونو له مخې د هغه افغانان دي چې د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارتونه لري او تر اوسه پورې پولیسو څه باندې 150 کسان نیولی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مارچ په 6 په یو بیان کې ویلي چې ټول غیر قانوني بهرنیان او د ای سی سی کارتونو درلودونکي کسان د مارچ تر 13 له پاکستان په خپل خوخه ووزي. د طالبانو لخوا د دوو زندان شو برتانوي ادباو زوی جاناتن رینلز د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي د مور او پلار په خوشی کولو کې ورسره مرسته وکړي. رینلز ازادي راډیو ته په یو لیګلی پیغام کې ویلي دي چې له ولسمشر ترامپ غواړي چې د هغه د مور او پلار په خوشی کولو کې مرسته وکړي. باربی او پیټر رینلز یو برتانوي جوړه ده چې له 300 کلو راهیسې په افغانستان کې اوسېدلو فعالیتونه کول خو تیر فبروري د طالبانو لخوا ونیول شول. د لوانګو امیل په نوم سرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره پرون ماښام د جرمني په کولن ښار کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا جوړه شوې وه. مشاعره کې له جرمني، فرانسې، بلجیم، سویډن، ډنمارک او نورو اروپایي هیوادونو لسګونو شاعرانو ګډون کړی و چې په پښتو او دري ژبو یې خپل شعرونه ولوستل. او د اروپایو شمیر جګپوړو ډیپلوماتانو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا په مشرۍ د سولې له وړاندې سره مخالفت کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې چې له څو اونیو خبرو اترو وروسته واشنګټن ته هم د کرملین د نیت په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جمعې په ورځ د اپریل په 4 په بروسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په 2 ورځ یو شمیر لوړپوړو اروپایي ډیپلوماتانو په متحدینو غږ وکړ چې پر موسکو فشار زیات کړي چې دې تړون ته غاړه کېږدي. موسکو تېره میاشت د امریکا د بشپړ 1.5 اور بند پلان رات کړ. که څه اوکراین او روسیې د یو بل د انرژي پر زیر بناو د بریدونو د نه کولو پر سر موافقه کړې و خو لا هم دواړه لوري یو بل تورنوي چې لدې تړونه سرغړونی کوي.
د ازادي ملما
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو او د ازادي ملما پروګرام ته مو خره خلاص توایه. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولای شي په انلاین ډول باندې ځانته کاروبار شروع کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري بیلابیلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نمړنی زده کړی چرته کړی دی؟
ټول ته زما سلامونه احترامات آباد اوسئ. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکو، او فعلا په جرمنی کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم، او له دې مخکې یو شپږ اوه کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره، او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی، او له هغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل تلو شوی یم، هم هغلته مې درسونه.
د کمپیوټر او ټکنالوژۍ سره دا شوق له کوم ځای راغی؟ داسې څه انګېزه په تاسو کې وه د شوق او دا فکر له کوم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شوق خبره شدا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت کې چې موږ له دولسم فارغېدلو نو په جمهوریت دوره کې د وطن سره د مینې ډېر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډېر کار کوو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تیره شوې وه چې خلکو د طب او انجینرۍ او اقتصاد للارې تعلیمونه او خدمتونه کړي ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې یاره د ټکنالوژي راتلونکي دی او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبادله شروع کړو، بلاخره د دولتي بورسونو له لارې هندوستان ته ولاړم.
د خونځي په اړه ته په خونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بلاخره د مغې د زده کړې نه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغوی په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کېږي. ځینې داسې وي چې دغه تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیه د سره شوق ډېر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړیږي یا ژورنالستان ورنه جوړیږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیات ادبیات وایي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کوم مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالب پښتنه ده. یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب چې دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګرځ چې د متعلمي دوره کې زکول سختي کورسه سره به په فائدہ پوي د څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرمولا حل کما، او تر څنګه د استادانو او د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې و چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانتي واخلو چې کله لولو. نو ټول فریډونو کې وزه په عبد الوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ومه ما یادېږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادانو ډیر جالب باسونه کول هغه نه بم خوانده غسته. خو زه اول نمره ومه، بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغیر سره بلاخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مضامین خوښېدل، یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه ومه خوند به ډیر نه راکو، ځکه ما به چې صحیح دا کیسې وکړلې ټول جگ نه ډکې دي. یو ځکه مداسې چانه دی ویلې چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي یا بس چا جوړ کړي، بس دغه وهل لی او وجل لی. نو ما ټوله کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغه نه خو خوند غسه د مکتب ته ورته.
یا دموکرات شوال نمره وي، یعنی هیڅ نه کم شوی نه یاست یا مشروط سویم نه استه؟
نه مشروطی او ناکامی خو ډیر لری و، بیخی په ژوند کې معنی د تجربه.
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکو چې ول نمره وي کنه، ولی چې ګوشنګی دی کا ول چې معنی مخکې نشي نور کسان.
دا مسله جالب و. ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو او نه مې غوښته چې چاته نقل ورکم، ځکه زبا یو قسم ریدل ما او چې زه یو شنه مال ورکوم نه دا بد وړ چې دا یو چا مخ کې کم راشم او استاد مخ کې خجالت شم یا داسې کم راشم. نو دا نقل چې ما ته داسې لوی جرم ښکاری د پاغه وخت، حالا چې اوس په یوه جما ډیر عادي شو دا کار. نو نه نقل ورکوم نه به وخته.
درس سکیجول پاره درته وایست د ورځې دی په مکتب کې څو ساعت درس وایلی، څو ساعت د مستی کولا کار دی کوو نه دی کوو، ځکه کله کانت خو مومن په افغانستان کې د کور نفقه میو څور تر غاړي وی زیات رزونان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړي وی. تاسو څه کول کی؟ اواز درس ته مو خوسته وکنه کار مو مر سره کوو.
په دې حساب زه ډیر خوشبخت وم. یو خو منګ کورنۍ سختار داسې و چې کارو ګټه وټه را باندې نه وه، او دویم په زه چې وم لکه دویم اولاد وم د کور، نو د کورنۍ کارونه هم بېغمه وم، فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروف وم.
یعنی په ورځ ډول باندې ورځ به موږ څو ساعته درس ولې درې څلور پنځه
ا ما روټین دا سی او چې موږ ته افغانستان کې 8 بجې به مکتب شروع شه، 12 12 نیمه بجې به تر کور ته راورسېدو، یو خور ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا د لمانځه نه پسې تیر 2 بجې 2 نیم 3 بجې به موږ کم کور شروع کړه، هغه به مټن ک او هغه نه بعد 15 بجې شپږ بجې ته افغانستان کې به داسي ماځګرې باندې وخت او چې کلب ته ورزش ته به ولاړو، او له ماسپتن مازه نه بعد بیا یو کتاب نوم به راوغسته او درسونه به وای چې درسو هم دغلته سره ودوش ودو به شو سترګې به پټې شوې، نو داسي دغه نو چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسي وشي، دغه مسایل بیا ساعتونه هم چې بیا په امتحان کې ډیر زیات تعقیب او 15 ورځې به امتحان ته پاتې شو، نو کلب به پاتې او کورس به پاتې او بس مکتب او درس مکتب او درس هغه به خاص وخت او یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو.
پاسې جره کده راته وای سکالرشپ ته څنګه اپلای وکړه، ځکه چې په خپل وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونز منو، څنګه دې ترلاسه کړو؟
منګه په ننګرهار لیسا کې و چې څنګه نوی فارغ شو، بیا د ننګرهار د معرف ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردانو لخوا اخیستل کېده، تقریبا 15 نمره پورې چې سوګول او د نمرو مجموعه چې ود درې کلنو په حساب باندې و، نو د ټول ولایت په سطح امتحان واغسته، البته د خارج لیسو او په لیسا کې د کامیاب شو. خو بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او هغې لخوا ډسټرب شوه، خرابه شوه، خو فایده هم پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلف هیوادونو بورسونه دي، او بیا مو هلې ځلې شروع کړلې. بالاخره زه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اغوستل کېده د انګلیسي ژبې، او په هغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه، کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادو، زیاتره ځوانان په دې باور دي که څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي. ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبه زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور د انګلیسي پوهیدل چې د ټکنالوژي 50% آسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري، ځکه زه دې شاهد یم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي وو، او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو، دا غم کافي نه و چې موږ زده کړو. نو اول هم بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیات هم فوکس کوو، نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. کتا سي نړۍ کې ووم ګوري عربي هوادونه روپي هوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملی کولو لپاره انګلیسي د خپل هواد د پروسس یو برخه وګرځي، او دا چې کامیاب هوادونه هم کوو ګوري که هند هم ټکنالوژي کې مخکې ده، نو هغه د هواد دویمه رسمي ژبه شته هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا مسلین تل زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بيخي تفاوت زیات وو. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کاله موږ ډیر زیات مزامین وایو، هغه تر لسمه پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز زکړه کول، هغه لکان به عموما په شروعاتو کې لمن نه تکراول، خو بیا ماشاءالله افغان لکان بچول ل 15 میاشت شپږ میاشت یا اته میاشت نو وروسته چې د انوایرنمنت سره آشنا شول، نو بیا بل ډیر هندیانو نه مخ کېول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول، منګ په یونیورسيټي دوره کې افغانان وو ټاپ کې، زوما نور ملګری ول، نو عموما دا وو سیستم چې مغلقه سختي په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډیر سختي، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت واري لوجه او زمنګ سیستم د پراخ فوکس لوجه هغه موږ ته سخت کاری حال دا چې هغه ډیر آسان او سپیسیفیک ټاپکونه باندې ډیر خو فوکس کوي هغه خلک موږ لپاره نیو پدی چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دا غی چې هغه فوکس په خپل رشتہ کې وي نو الکان به موږ نه لګوري ټکړه ول دا غو نظام به خي متفاوت دی موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورتواله لري دې طرف ته چې کوم بریټیش امپایر نه کوم هوادونه امپریس دی لکه هند او پاکستان او دا دې خلکو له موږ نه سیستم به خي متفاوت
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان خیو غواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي او دا د عاید ښه سرچینه هم ده هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته یا د لری ځای نه خلک کار کولی شي سافټویرونه جوړولی شي اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي یا لومړی کار چې دوی باید وکړي د انګلیسي ژبې زده کړه ده ورپسې باید څه وکړي
بلکل دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو یا کومه برخه کې زده کړو یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړی یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره لکه ای کامرس دی لکه امازون شاپیفای یا ډراپ شپینګ ته ورته کانسپټونه چې دي هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړی نه دی هغه هر څوک کولی شي چې لکه انګلیسي زده وي اغه بالکل کولای شي یا لګه اردو هندي مزوي نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کو یو د ټکنالوژي اغه اساسي زده کړې دي لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي او یو داسې شی چې دته ضروري نه چې هغه په ډاکټري په هغه د دوا په ساختار باندې پوښي فقط په دې پوښي چې هغه د پرستامول زما د تبې لپاره تداوی ده نو دغه چې په ټکنالوژي کې موږ مختلف برخې لرو چې کېدل شي ځوانان په هغه باندې فوکس وکړي په اسانه زده کړي او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي پاکستانیان هندیان بنگلاديشیان له فریلانسینګ له ډراپ شپینګ له شاپیفای او دې مثلا ډیر زیات بزنس جوړي یو دا برخه ده بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي یو چا دا ډیټا بیس جوړي یو چا دا ویب سټ جوړي په دې برخه کې یو بدبختی بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لک سخت دی اغه د انلاین پیمنٹ کول لک سخت دی د زمنګ د هوا د سیاسي سچويشن چې دا عموما دا سیده چې سوک پډیر باور نشي کوله او دا سخت دی اغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو پنړیوال مارکیټ کې ځان ته خې پیسې جوړ کړي بیا دا غملګری کول شي چې خپلوانو نه چې په خارج اوسي یا غوونه استفاده وکړي دا هو آی ڈی کارت او بانک اکاؤنٹ او درتون استفاده کی خپل تخنیکی علم خلق ہوتا پنړیوال مارکیټ کې وړاندې کی خو هغه نمبر کې دا غي زکړه مهمه ده کم چې متاسفانه اوسنی شرایط کې ډیر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي
هم دغه خو نه موس کول چې کچره د دوه اړخونو سره بیل کړو تاسو د کسان په مسلکی او غیر مسلکی ویشل چې یو کولای شي په غیر مسلکی ډول باندې پاپا ټولنیز رسنیو کې د ټکنالوژي نه په استفاده ځان ته پیسې وګټي یو دا وی چې مسلکی کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینر وي د ټکنالوژي انجینر وي اوس په افغانستان کې کومه ته ډیر اړتیا ده
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده خو کورنۍ او ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده دا دوه متفاوت سيزونه دي د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو کنه وی نو دغه څه کارونه وکړي تاسو مدامخ کې شاید وای شي د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خبره کړل همداسې زه د لزهاو وسل هاو واقعو شاهد ما چې هواد کې د هوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته زیدي یو کیس پکله دې په ځای شاهد ته تخنیکی حل وړاندې کوي هغه نسی باندې کوي وای چې ته ولې دسی کول نو خبره ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدل شي سړی غیر تخنیکی ټکنالوژیکي زده کړو کې او خپل ژوند تیروان
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی په افغانستان د نه دومره امکانات بیاونی چې یو کس وکولای شي په افغانستان کې کچرته د کمپیوټر ساينس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغه د نن په افغانستان کې زده کړې کنه اړتیا ده چې د خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل، اضافي مطالعه ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې د لکه مونږه چټ جی پی ټی او جیمینای او ډیپ سی کو د دینا کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډیره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زده در کولای شم چې ځوانانو ته بل ډیر مسائل جوړیږي، خو ژوند مبارزین هم ده، تر څو چې تاسو قوي ټالنت شونه کې نړیوال مارکیټ سخت کار دی، خاص متفاوت کس په توګه که داخل شنو ډیر قدر به موجود وي. موږ خاص جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وای موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وای تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ کچری یو څو غواړي ځان نه باسي، تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی افیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده، دینه بغیر ټیکنالوژي بے معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې کتا چې دغه راوخلې د ټیکنالوژي کم ګروت چې شوې په آخري کلونو کې، نو هغه لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخته ده، او افغانانو ته دا فرینی چې د عمر پیسې برابرې چې د شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې سره لپاره ډیر کار پکار دی. هغه لپاره او وزید در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډیر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې به خیر روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا داغي پاره کې مختلف پوزیشنونه دي، چې ټایپیست دي، ډیټا انټری والی، نیٹ ورک کوچنی انجینرانی چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي، دا هم راحت کې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډیر د ملت د سایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې باغې کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي، خو به ته د جذب کولو کپاسټي ډیره کمه ده، نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي، یو سخت انوایرنمنت جوړول شي د ځوانانو لپاره. نو دلته په کار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافي د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدل شي چې یو خلی ترلاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مو ډیر وپوښتل، تاسو مسافرۍ کړې د شپې مزده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم، د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19، او بیا بدبختی بولی خوشبختی بولی نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم، زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجه مسافرت. نو دغه وګد وخت موږ د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی.
شیخ په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس په خواله شم، یا ونه وای چې ګورمیان په خواله شم، هغه خواړه مثلا اوریجی په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او اوریجو کې ډیر خنه ما، او دا واړه شپځانه زنه کوم، عموما ما سره چې ملګری دا اگې او دا چای کې دا او دا
سنوري کې دا
واړه واړه شپه دې کوه هغه نه کوم چې روشي کړی چوپانی دغه شی نه زه جوړه
په پانتون دوره کې یا د مکتب دوره کې د سیوخه خاطره ځکه دا په ټیکنالوژي کې څو کار کوي کله کله تیروتنې لسړی کېږي داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړیږي بیرته یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي ډېر ورته سړی خوشحالهږي یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهن نه وځي یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو
واقعا کله چې ټیکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه وي اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه وي دا یو سخت کاری مونږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې مونږ دا په شعارو چې مونږ ټیکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو اسانه کوو به او هر چا دا به اکسیسیبل کوو نو په دې پروسه کې به مونږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې مونږ یو بل اپریټینګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنی ژبه پرووایډ کې نو بیا بل اخر لډیرو سختونه ورسره وکولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیمپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمل پرینټر باندې مراشي یعنی هغه ایکو سیستم مونږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو نو دا مونږ یو خوشحالي او جمع یو شي کې چې زه پاتې ومه هغه دا چې مونږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل ما کتابونه اوس ماتیا نوې پیسې د پوره شوې دي او دا د پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سنګړې پاتې ده او اوس هم کله کله فکر کوم چې دې سره به څه کوم
د تومره سختیار سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټول کې ځوانانو ته څه ویل غواړي پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډیر اړتیا ده او په دې برخه کې کچېر دوی وغواړي کار وکړي د کار زمينه ورته څومره ده وایي د څنګه ده
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زورته متاسف ما په سخت شرایطو کې دي دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله اقتصادي وضعیت ټکنالوژي ته نه پام لرنه چې زه ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پونتونو ډیره او سازان وتل د پونزي او تعداد د ټکنالوژي ډیر راښکته شو د ماسیلونو په پونزي او کې او همدارنګ په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماستریان او ډاکټرګان ورکول کېدل نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټینګ حالت کې او تبیا هم د ټکنالوژي لمن نه سي نو کوشش پکار ده خپل هغه خپلوان او ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون ووسیږي تاسو ته کم از کم د یو بانکي اкаўنټ هغه جوړ کړی شي شته د لارې چارې چې بانکي اкаўنټونه جوړ شي خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه ادرسونه استفاده کړي او خپل سکل دومره اپ کړئ کم از کم کډیر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي یا امازون بزنس پکې او ډراپ شپینګ پکې وکول شي یا فریلانسینګ وکول شي کوم چې پاکستانیانو بنگلاديشانو هندیانو ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسو هم وکول شي نو دا ډیر ښه کار وشي یعنی هغه د ژوند د بوج نه بم لګ دره لاوګي سپک شوی
ډیر زیات مننه کور دی ودان څنګه دی وسی
اله کوم ډیر مننه
افغانستان دے وطن
حیات آفا